وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ أَوْ چې کله به زمون آیتونه په هغوی باندې لوستلی کېدل واضح آیتونه. د آیتونو مطلب د قرآن آیتونه هم دي او په کائنات کې چې کوم آیتونه دي کومې نښې دي. د قرآن د آیتونو په لوستو سره بنده سبق زده کولی شي او د کائنات د آیتونو نه هم بنده سبق زده کولی شي، الله تعالی پیژندی شي. لیکن چې د دوی په مخ کې ولوستلی شي، قال الذين كفروا للذين آمنوا، کو تاسو وګورئ نو د انسان سوچ نه دی بدل شوی. په خوله خو موږ ځان ته د یویشتمې صدۍ ماډرن خلک وایو. انسان سپوږمۍ ته وختو، په یو سیکنډ کې آواز هم د یو ځای نه بل ته رسي، دومره ترقي وکړله. لیکن د هغه سوچ هغه یو دی، نه دی بدل شوی. نو کافران مؤمنانو ته وایي، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، سوق مدوانو دلو کی بهتر دی د مقام په لحاظ سره او د مجلس په لحاظ سره. نادیا د مجلس ته پار راضی. د آیا مطلب وینخه د قرآن آیتونو ته جمله نشی ویلی، دیته آیتونه وایي، دیته ورسز هم وایي. دا آیتونه دی یعنی نخی دی، او دا نخی په کائناتو کی دی، زمون په نفسونو کې دي، او په قرآن کې څومره نخې دي، آیات دي چې هغه انسان راویخ کړي او په غور او فکر یې مجبوره کړي. نو الله تعالی آیتونه بیانوي او د دوی سور رویه ده په آیا 58 کې، یعنی په دې صورت کې، په آیا 58 کې مونږ آیا سجده ویلی وه چې کله په هغوی باندې تلاوت وشي د رحمان د آیتونو، نو هغوی په سجده باندې وغورځېږي لکه چې بنده وجاړي. نو دا د انبیاء طریقه ده، او په دې باندې هم د الله آیتونه لوستلی کیږي. نو په دې باندې هیڅ اثر نه وي. او دوی څه وایي؟ دوی ایمان والو ته وایي چې زه ټیک ده، تاسو مونږ ته دا وایي چې په مونږ دواړو کې څوک ښه دي، ځکه چې دوی خلکو ته د تقوا په نظر باندې نه ګوري، بلکې د پیسې په نظرونو ورته ګوري. دا راته ووایې چې سټیټس د چا سره زیات دی، دا راته ووایې، یعنی د هغوی سره دلیل نشته. په کار ده چې هغوی په خپل کفر باندې څه دلیل پیش کړي چې هغوی دا خبره ثابته کړي. هغوی الټه وایي چې تاسو خو په دنیا کې دیکې خورئ، مونږ ته وګورئ چې سرداران یو او تاسو سویې، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاپیره غریبانان، غلامان او وینځې وې، او نن هم د خلکو دغه شان سوچ دی، هیڅ فرق نه دی راغلی. هغوی په خپلو عهدو باندې لویانی کوي، لکه یو محل والا چې د یو جنګڼي والا سره خبره کوي چې تاسو او په مونږ کې خو ډېر غټ فرق دی. تاسو وایي چې مونږ ستاسو خبره واورو، نو تاسو یې سو. تاسو وایي چې زمونږ خبره حق ده، نو تاسو اوله خپل ځان ته خوله وګورئ چې تاسو یې سو. دا د هغوی جواب دی. د هغوی سره نه څه دلیل شته او نه نور څه. الله اکبر. نن کو تاسو درس کېږدی او مفتی کېږدی، نو څوک بیا هم نه راځي. او په هغه ځای کې، یعنی هغه سیم هال کو تاسو هغې ته یو سینګر راوغواړئ، کو په هغې باندې $100 ټیکټ هم وي، دومره رش به وي چې خلک به دروازې ماتې کړي. نو دغه شان هغوی وایي چې ستاسو محفلونه او مجلسونو ته وګورئ. نو د چا مجلسونه بهتر دي؟ خلک، یعنی خپل اټینډیز وګورئ، څوک چې ستاسو په مجلسونو کې ناست دي. او زمونږ وګورئ، نن خلک مال او دولت، پیسہ، ګلیمر، دا سیزونه هغوی ته هر څه ښکاري، حالانکه د دې سیزونو د الله په نزد هیڅ حیثیت نشته. وکم من اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئیا. او د دې بیا داسې جواب دی چې دا هغوی له سپېړه ورکړې کیږي. دوی وایي چې وګورئ زموږ مجلسونو ته. نو الله تعالی وفرمایل چې څومره قومونه د دې نه مخکې مونږ هلاک کړي دي، او هغوی د دې نه هم زیات وو په نمود او نمایش کې، یعنی د دې نه زیات وو په مال او دولت کې او په ښه ورځ کې. د ژوند چې کومې رنګینۍ دي، نو هغوی د دې نه په هر څه کې ډېر وو. د مکې بسو سرداری وي. تاسو احرام مصر لږ وګورئ، تر نن ورځې پورې ولاړ دي، صدیانې تیرې شوې، د هغوی څومره ګلیمر و، څومره نمود و نمایش و د هغوی. داغوی چې کوم شان او شوکت وو، دغه شان د قارون سره څومره مال او دولت وو. داغو به د اوښانو قافلې روانې وې او په هغې باندې به داغو د خزانو صرف چابیانې وې او په شکلونو هم هغوی زیات ښایسته وو او ښکلي وو. لیکن الله تعالی هغوی څنګه هلاک کړل، د نن ورځو به څو آبادۍ وي. د سمود قلې خو لا تر نن ورځې پورې شته، هغې ته د بنده عقل حیرانیږي. هغوی به هم وي چې زموږ څومره شان او شوکت دی، د هغوی سره څومره عقل و، څومره ټیکنالوجي وه. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو په دې سیزونو باندې فیصلې کوئ چې څوک زیات صحیح دی او څوک غلط دی. دغه شان خو ډېر خلک راغلي دي او هلاک شوي دي. قل اے نبی، تو دې ته ووایا، ما کان فی الضلال، څوک دی په گمراهۍ کې؟ دا فی لفظ چې دی په هغې کې غرق شوی دی، ورک شوی دی، بالکل ډوب شوی دی په گمراهۍ کې. فلیمدد له الرحمن، نو هغه له ضرور رحمان مهلت ورکوي. مد دا اوږد مهلت، ډیل څه ته وایي؟ لکه یو ځناور چې چا تړلی وي او په ځناور پسې رسۍ اوږده کړي وي، او چې ځناور منډه وهي او چې کله داغو رسۍ راخ کودی شي، نو څومره په زوره داغو مرۍ راخ کودی شي او هغو ته داسې شي لکه تیزندي. د داغونه خو هیر وو چې په ما پورې خو رسۍ نښتې ده. دا هر څه د الله تعالی په لاس کې دي. چې کله هغه مهلت ورکوي، نو د بنده دا خیال وي چې زه خو آزاد یم، ما خو څوک نیوی نشي. بنده نافرمانۍ کوي، ګناهونه کوي، الله تعالی ورله په مخه باندې ډیل ورکوي، رسۍ ورپسې پرېږدي، او چې کله هغه رسۍ راکاږي، نو بیا هغه داسې چوک شي چې هغه پوه شي. نو هغه رحمان دی، ځکه خو هغه ډیل ورکوي او او بنده په گمراهۍ کې غرق شي. نو رحمان څه کوي؟ هغه فوراً بنده نه نیسي، هغه بنده له اوږد مهلت ورکړي. د انسان خیال وي چې زه بچ شم، زما نه څوک نه دي خبر، ما څوک نشي نیوی. کونیولی شوی نو زه به یې نیولی وم. لیکن دا ځکه چې هغه رحمان دی، او چې کله هغه دومره ډیل ورکړي، نو بیا بنده اونیسي. حتی تر دې چې اذا رأوا، چې کله هغه اویني، ما یوعدون، د څه چې وعده شوي د داغو سره، اما العذاب و اما الساعه، یا به عذاب راشي په دنیا کې او یا به قیامت راشي، یعنی مرګ. ځکه چې بنده مړ شي، نو داغو قیامت شروع شي. نو بیا په هغو باندې قیامت شو، بیا به هغه پوه شي چې دا خو ډیل و. یا خو به هغه ګوري چې کله عذاب راشي، یعنی په دنیا کې به پرې عذاب راشي لکه عاد او سمود چې وو، او یا به داغو مرګ راشي، نو داغو دپاره به قیامت شي. نو بیا به هغه پوه شي چې زما خو دا خیال و چې ګنې ما څوک نه ویني او زما نه څوک پوښتنې کول واله نشته. بیا به هغه ښه پوه شي چې څوک کامیاب و او څوک ناکامه، چې څوک کامیاب او څوک ناکامه. فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا، نو ډېر زر به هغه پوه شي چې څوک بدتر دی په مقام کې او زیات کمزورې دی د لښکر په لحاظ سره. دوی به وایي چې تاسو څو کمزورې خلک یې د معاشرې. نو بیا به ډېر ښه پوه شي چې څوک دی بدتر په مقام کې او څوک کمزورې دی د مقام په لحاظ سره. ځکه چې د دوی دا خیال وو چې زموږ سره زموږ ډلې دي، زموږ کانټیکټس ډېر دي، د اوچت اوچتو خلکو سره زموږ تعلقات دي. داسې زونه بنده په دوکه کې واچوي، نو ډېر ښه به پوه شي. الله دې معاف کړي، هغوی ته به خپل ځان بهتر ښکارېدو. او په دې آیت کې راغی چې څوک دی بدتر، چې تاسو به بدترین یې په مقام کې او کمزوري به وي او کمزوري به یې د لښکر په لحاظ سره. هیڅوک به ورسره نه وي مخکې وروسته. کنن الله تعالی څوک نه نیسي، نو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې ګنې تاسو صحیح یې. ډېر زر به درته پته ولګي، انسان به تختي په هغه ورځ د خپلې مور نه، د خپل پلار نه، د خپلې ښځې نه، د خپل اولاد نه، د دوست او احباب نه، د خپلو ټولو کانټیکټس نه به تختي. او که دې لاړ هم شي هغې طرف ته، نو هغوی به ترینه وتښتي. او الله سبحانه وتعالی مهلت د دې لپاره ورکوي چې بنده پوه شي او ماته واپس شي. لیکن ډیر کم بنیان داسې دي چې هغوی د دې نه فایده اوچتوي، ډیر کم. لکه ابو سفیان ایمان راوړی و، حالانکه 6 کاله هغو تیر کړي و د اسلام په مخالفت کولو کې، د اسلام سره یې دښمنۍ کړي وې او د مسلمانانو خلاف جنګېدلی و، د مخالف طرف نه لیډر و. الله تعالی ورله ډیر ډیل ورکړی و. الله تعالی غواړي چې دا بنده واپس شي، هغه بنده له د توبې دپاره موقع ورکوي. کیدی شي چې دا بنده پوه شي، لیکن کم خلک وي چې پوه شي. اکثر خلک په گمراهۍ کې ډیر لري لاړ شي. د فل یم دو دوه معنی دي چې هغو له ډیل ورکړي. دا لازم ده چې رحمان هغو له ډیل ورکوي، او چې مونږ کله دغه شان خلک ووینو چې ترقي کوي او خوشحاله وي، هغوی شرک هم کوي، ظلم هم کوي، مونږ وایو چې ګنی دوی ښه په مزو چرچو کې دي او سو سره نه کیږي. کیدی شي چې مونږ غلط یو او دوی صحیح وي، او بیا وایي چې کو اسلام صحیح وي، زمونږ دین صحیح وي، نو بیا مسلمانان ولې میده کیږي او کافران ولې دومره په ترقۍ دي. په سوره آل عمران کې الله تعالی فرمایي چې کافرانو ترقۍ دي، تاسو په دوکه کې وانه چوي، د دوی منډه ترړه، د دوی دا رنګینۍ تاسو په دوکه کې وانه چوي. دا خو د الله تعالی ډیل دی چې هغې له یې ورکړی دی، لیکن زمونږ ایمان کمزوری وي نو ډیر زر متاثره شو. یعنی که مونږ خپل دین پرېږدو نو مونږ به هم ترقي وکړو. دوی خو کافران دي، د دین نه لرې دي، په خپله خوښه طریقه باندې روان دي. حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی و ناغو فرمایل چې یا رسول الله، زما مور او پلار دی په تا باندې قربان شي. په انډیری باندې یعنی په چټایی باندې ملاس و، نو په جسم مبارک نخی وې د چټایی. نو حضرت عمر رضی الله عنه په جړا شو چې کسرا او قیصر خو عیش کوي، دا بادشاهان و، په پستو پستو بسترو ادودي او تاسو په انډیری باندې سملی، نو ولې مونږ په حق باندې نه یو؟ هغوی خو کافران دي او ښه په آرام باندې ژوند تیروي او تاسو داسې ژوند تیروئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے عمر، ته په دې خبره راضي نه یې چې د هغوی دپاره دنیا وي او زمونږ دپاره آخرت وي؟ سبحان الله، مونږ خو د خپلې دنیا نه جنت جوړ کړی دی. چې کله دا ووایو نو افسوس په دې خبره راشي چې مونږ خو په یو ځای کې هم نه یو، نیم تیتر او نیم بټیر، نه د دنیا شو او نه د آخرت. دنیا مو هم لاړه او آخرت مو هم اوبایلو. نو چرته هم د کافرانو د شان شوکت نه مه متاثره کیږئ، د هغوی نه چرته هم مه امپرس کیږئ چې دا کافران څومره مخکې لاړل، دا غینه چرته هم متاثره کیږي. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، او الله تعالی زیاتوي هغه خلق په هدایت کې. چا چې هدایت بیا موندو، چې څوک د هدایت په لار ځي نو الله تعالی هغه زیاتوي په هدایت کې. بیا انسان الله تعالی او پیجنی او په هدایت کې زیات شي. سبحان الله، دا هایوی به داسې وګڼو لکه دا چې صراط مستقیم وي، او چې څوک پاغیزی نو الله تعالی په هدایت کې زیاتوي. لیکن که چیرې انسان دا لارې پرېږدي او د هایوې نه اگزټ واخلي چې وګوري چې څومره ښکلی سین دی، نو وفرمایلی شو چې دا دنیا خوږه او شنه ده، او په دې کې مه ورکیږئ، مه کوزیږئ، او په دې لاره ځئ، نو الله تعالی به در له هدایت زیات کړي. الله به وپیژنی او زړه به مو کلاو شي، شرعي صدر به مو اوشي، هدایت به مو زیات شي. والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. باقیات الصالحات وایي هر قسمه نیکۍ ته، نیکۍ بهتری دي د الله په نزد، د ثواب په ملاوېدو سره او د انجام په لحاظ سره، ځکه چې دا په باقیات دي، باقی پاتې کېدو والا دي، د همیشه د پاره، دا نه ختمیږي. دا څومره هم سیزونه چې دي نو دا هر څو به ختم شي. یوه ورځ به مو دا فکر وي، یوه ورځ به مو دا فکر هم نه وي چې واړه سکول ته لا نړل. یعنی یوه ورځ به داسې راشي چې دا فکر به مو هم ختم شي چې واړه سکول ته لا نړل، چې واړه سکول ته لاړل او که لا نړل، راغلي دي او که نه دي راغلي، چې صحیح ورسېدل او که ونه رسېدل، فلانی پارٹی ته ځم چې جامې را سره شته دی او که نه، چې فلانی څنګه ده، فلانی څنګه دی، ټول فکرونه به ختم شي، هر شی به ختم شي. خو باقیات الصالحات به پاتې شي. د کومو سیزونو چې زمونږ سره نن ډېر فکرونه دي هغه به نه وي، او د کوم سیز چې را سره فکر نشته نو د هغې به فکر پیدا شي. نو بیا په اخرت کې انوست کول دي. دا ستاسو سره چې څومره هم څه دي دا ټول ختمېدو والی دي، او څو چې د الله سره دي هغه پاتې کېدو والی دي. سبحان الله، د ثواب په اعتبار سره او د نتیجې په اعتبار سره. که تاسو خپل طاقت هر ځای استعمال کړئ نو هغه به ختم شي او نیکۍ به باقي پاتې شي. د نیکۍ کارونه کول د دې سره ستاسو د دنیا کارونه الله تعالی ښه کوي، په دې کې شک نشته. د دنیا ژوند پاکیزه شي، لیکن داسې نه ده چې عیش به راشي. الله تعالی په ژوند کې سکون راولي چې کله تاسو مونځ روژه کوئ، ذکر او اذکار کوئ، نو الله تعالی بنده له بدله ورکوي. لیکن اصل ټارګټ اخیرت جوړول پکار دي. چې کله زه د دې دنیا نه لاړه شم، په قبر کې کیښودې شم، نو دا ټول نیک عملونه به هغه وخت زما په کار راځي، دا به زما سره ځي. دا مونږ چې دا وخت د قرآن سره تیروو، نو زمونږ ټارګټ دا پکار دی چې دا به په آخرت کې زما سفارشي جوړ شي، زما سره به ولاړ وي، او دا به هله د بنده سره ځي چې کله بنده د خلوص سره کوي، چې د الله د رضا د پاره وشي، د واه واه د پاره ونه شي. د دې یوه معنی دا ده چې کله بنده د دې دنیا نه ځي نو دا هم ورسره ځي، او که دلته پاتې شي نو بیا څه فایده. او په باقیات الصالحات کې سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، دا ټول باقیات الصالحات دي. د دې سره څه کیږي؟ د دې سره ګناهونه داسې ریږي لکه چې د ونو نه پاڼې ریږي. نو چېرته مونږ دا اذکار د دې سوچ سره کوو، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، د دې سره ګناهونه ریږي. راځئ چې نن یو تسبیح وکړو د باقیات الصالحات، ځکه چې دا به زموږ سره ځي. ټول مال، زر، خاوند، بچی، هر شی به پاتې شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک سورة الاخلاص لس ځله ووایي نو الله تعالی د هغو دپاره محل جوړ کړي په جنت کې. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې بیا خو مونږ ډېر محلونه جوړولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله سره څو کمی خوشته دی نه، حدیث اورو خو بیا هم مونږ نه کوو. او چې څوک د ورځې زر آیتونه ووایي د قرآن مجید نو الله تعالی به هغه د انبیا، صدیقین او صالحین سره ولیکي، سبحان الله. او که د چا درې بچي وفات شي او هغه بنده صبر وکړي نو هغه به اور هم نه ټچ کوي، اور به د هغو سره نه لګي. دا غو د صبر په وجه دا باقی پاتې کېدو والی نیکۍ دي. چې څومره هم تاسو نیکۍ کړي وي د الله د راضي کولو دپاره، نو باقی به پاتې شي. او دا نیکۍ بهترې دي د هر هغه څیز نه چې مونږ یې راغونډوو، مونږ یې راجمع کوو، په هغې پسې مونږ طاقتونه لګوو، نو د زړه سکون خو به میلاویږي. په آخرت کې به دومره هر څه میلاو شي چې د هغې بنده سوچ هم نشي کولی. که څوک الله تعالی راضي کول غواړي نو هغوی دي په باقیات الصالحات کې خپل وخت ولګوي، هغه بهتر دي د الله په نزد. ستاسو د مالدارۍ سره الله تعالی نه خوشحالیږي. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آیا وکتل تا هغو ته چا چې کفر وکړو زموږ د آیتونو سره؟
وقال لأوتین مالا وولدا،
او وویل هغو چې الله تعالی به ضرور مال راکړي، مال او اولاد. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، آیا هغو ته د غیبو اطلاع میلاو شوه یا هغو څه وعده اخیستي ده د رحمان نه؟ یو خو دا خبره په خاص کانټکس کې راغلی ده او یو عام کانټکس وي. نو خاص معنی چی ده؟ نو خباب بن ارت غلام و، د وسپنې کار به یې کوو. هغو د چا سره مزدوري وکړه او هغو ورله د مزدورۍ پیسې ورنه کړې. د هغو په ذمه د دو قرض و. دی به په هغو پسې تلو راتلو خو هغو به نه ورکوو. یوه ورځ یې ورته وویل چې زه به ستا قرضه هغه وخت درکومه چې کله ته د محمد صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه وځې، د هغې نه انکار وکړې. حالانکه یو غلام دی، هغو ته به څومره ضرورت و د پیسو او څومره به هغه مجبوره و. نن کو چا ته په جاب کې داسې وویلی شي نو فوراً به تیار شي. هغوی به وایي چې سوکړو دا خو د جاب یو ریکوایرمنت دی، یو ضرورت دی. او که هغوی وایي چې مونځ نشي کولی، نو مونږ به وایي چې هیڅ خبره نه ده او دو مزدوري کړې ده، او هغه ورله خپل اجرت نه ورکوي. نو هغه ورته وایي چې زه خو دا کفر واله کلمه نشم ویلی، چې زه خو دا کفر ویلی نشم. که زه مړ شم او دوباره را ژوندی شم، نو بیا هم زه نشم ویلی. نو بیا ورته هغه وویل چې ښه، بیا هم دا جواب دی چې زه کله مړ شم او ژوندی شم، نو هغه وخت به ستا مزدوري درکړم. هلته به هم زما سره مال او اولاد وي لکه څنګه چې را سره دلته دی، او ته به هم په دې حالت کې یې لکه څنګه چې نن یې. دومره به ورته هغه حقیر او کم ښکارېدو، او هغو ته به یې په سپک نظر باندې کتل. نو بیا دا حدیث راغی په بخاري او مسلم کې، مونږ خلک خو د الله حکم وروسته کوو، خو چې پیسه راته میلاو شي. نو د هغوی داسې ایمانونه وو.
وقال لأوتين مالا وولدا، او هغو ویل چې البته ضرور به مال هلته هم مال او اولاد راکړی شي. نو ولې د هغو سره سواده شوي ده چې د هغې په وجه به هغو ته میلاویږي؟ کلا، هیڅکله نه. الله تعالی فرمایي چې هیڅکله نه. سنکتبو، ډیر زر به مونږ ولیکو. ما یقول و نمد له من العذاب مدا، څه چې هغه وایي او مونږ به هغه زیات کړو د هغو دپاره عذاب زیات.
یعنی څنګه چې الله تعالی مهلت اوږد کړي، نو دغه شان به هلته عذاب زیات کړي. د هغو دا خیال دی چې زما سره مال دی او زه به هلته ښه یم، هیڅکله هم نه. دا خبرې الله تعالی ولیکلې او عذاب به هم هلته اوږد وي، او عذاب به هم هلته اوږدوي. ونرثه ما یقول ویأتین فردا، او مونږ به وارث شو د هغې. دا دی چې کوم مال او اولاد یادوي، دا څومره سیزونه چې د بنده سره دي، نو دا د لږو ورځو دي چې الله تعالی بنده له ورکړي دي. او د انسان دا خیال دی چې ګنې دا هر څه به راسره همیشه دغه شان وي. الله تعالی چې کله غواړي، چې هغه څنګه غواړي، نو هغه وخت یې واپس اخیستی شي. تاسو به لیدلی وي چې ځینې خلک ډیر مالدار وي او بیا په سړکونو باندې راشي، کچرې دا هر څه د هغو خپل وي، نو ولې دا به یې د ځان سره نه ښودل؟ د دې مطلب دی چې د هغو خپل هیڅم نشته. هغو ته خپل ځان ډیر اوچت ښکارېده چې زما خاندان، زما قبیله او زما اولاد او زما پیسه او زما مال، زما ملګري. الله تعالی وفرمایل ویأتین فردا، او مال به راځي یوازې په هغه ورځ به بنده یوازې راځي. خلق به د یو بل نه تختي، حالانکه دومره ډیر مخلوق به وي چې د آدم علیه السلام نه واخله د اخري کسه پورې به په میدان حشر کې موجود وي. بیا به هم انسان یوازې وي په دنیا کې چې ورسره دومره هر څه وو. نو په کار ده چې یو دوه کسان خو راغلی وي چې د دومره ستی کړی وي. نه 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 نه، بالکل یوازې. نو الله تعالی وفرمایل چې د هر څه وارث به مونږ یو، چې د هر څه وارث خو مونږ یو. کوم انسان د ځان سره خپل مال او جایداد وړی دی قبر له نشي وړی، که نه ټول خالی لاس لاړ شي. که د چا د سرو زرو بنګړي یا ګوته هم په لاس وي او وفات شي او نوزي، نو هغه ترینه هم خلک پرې کړي، کټې کړي. او کومو وارثانو ته چې پرېږدي، یعنی هغه چې کوم مال وارثانو ته پرېږدي، نو د هغوی نه هم پاتې شي، ځکه چې د چا په کفن کې جیب نه وي او یو بنده هم د ګوټو کنارو جامې نه غوندي او نه د میک اپ سره ځي او نه سینډلز اچوي. الله اکبر، هر څه د الله تعالی دي او هغو طرف ته به واپس شي. نن د انسان سره جبه ده او هر څنګه خبرې کوي، سترګې ورسره دي، نو د خپلې مرضۍ سره ګوري، سترګې وهي، غوږونه دي ورسره، د خپلې مرضۍ سیزونه پې اوري، غوږسارنې پې کوي او وایي چې زما جسم دی او زما مرضي هم زما ده. چې څه مې خوښه وي نو هغه به خورم سکم، او چې څومره غواړم نو د کیږم به. اختیار زما خپل دی. انسان په ډېره غټه دوکه کې دی، هم دا سترګې او غوږونه او ژبه به وي د بنده سره. نو بیا ولې څه نه وایي؟ بیا ولې نه وایي چې دا خو زما جسم دی او زما مرضي ده، زومړه کېدل نه غواړم، ما ولې وړی قبر له، زو نه ځم، ځان ولې نشي بچ کولی؟ ځکه چې دا ژوند د هغو وو نه، هېڅ هم د هغو نه وو. دا خو ورله الله تعالی د امانت په طور ورکړی وو. انسان څومره بې وسه پروت وي، بیا
بالکل بے وسا سمر پدوک کی دے انسان ترسو پوری چی پکی دا سا دے نو دے پدوک کی دے دا نشب اوزی ٹولی مرضیانی ب ختم شی جب ب بند شی بیا بے اختیار شی بندہ بندہ پوہی گن چ سوکڑم واتخذوا من دون الله آلهة او هغه د الله نه علاوه نور الهان جوړ کړی دي ليكون لهم عزة زکه چې دوی به د هغوی د عزت سبب جوړ شي د عزة مطلب غلبه هم دی او عزت هم دی چې دوی به زموږ مددگار شي په کار به مراشي کومک به رالو کي د الله نه علاوه نور الهان جوړوي چې د دوی په ذریعه به راته عزت میلاو شي د دې په ذریعه به موږ ته پاور میلاو شي د دې هر څه د پاره دی راغی عبادت کوي کلا هیڅکله نه سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضد هیڅکله نه ډیر زر به هغوی د دې د عبادت نه هم انکاري شي موږ په سوره مایده کې ویلي وو چې دوی چې څوک الهان جوړ کړي دي نو هغه الهان به د دې نه انکار وکړي عیسی علیه السلام به هم انکار کوي الله تعالی به فرمایي چې آیا تا ویلي وو چې ما او زما مور الہ جوړ کړی نو عقیب منکر شي چې یا الله مونږ خو چرته هم داسې نه دي ویلي یا الله زه خو خبر هم نه وم چې دوی څه کړي دي زما نه پس اے الله کچرې ته ورله عذاب ورکول غواړې نو ورکړه وله ځکه چې دا خو ستا بندیان دي زه خو د دوی ذمه دار نه یم نو هغوی به د دې مخالف شي چې عیسی علیه السلام داسې وایي نو هغه نور به ولې د دې مدد وکړي او یا به د دې په کار راشي سو الم تر ان ارسلنا شیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا آیا تا وکتل چې موږ پریښي دي شیطانان په هغوی پسې او هغوی دوی راپاروي ښه راپارول دلته په ټولو آیتونو کې اوله فعل راغی او بیا ورسره مصدر هم راغی په دې کې اگزاجوریشن دی مبالغه ده یعنی دومره ډیر هغوی دی راپاروي په دې کې ډیر جوش دی ایزا وایي چې کله په یوه کټوی کې جوش راشي او اوخوټ کیږي شیطانان دوی دومره راپاروي چې وکړی دا کار وکړی دا کار د اسلام او دین خلاف را بلوه کوي د مسلمانانو خلاف او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف دا شیطانان مونږ پریښي دي په دې پسې ځکه چې دې خلکو له الله تعالی مهلت ورکړی دی ډیلی ول ورکړی دی مونږ په سوره اعراف کې ویلي وو چې شیطان مهلت وغوښتو نو الله تعالی وله د قیامت پورې مهلت ورکړو او هغو دا وعده کړې وه چې دا بنده به زه د نیغې لارې نه بېلارې کومه انسان ته چې د کوم ځای پورې هوا داخلېدی شي نو دی هم د هغه ځای پورې ننوتی شي ځکه خو فرمایلی شوي دي چې دی په انسان کې د وینې په شان گردش کوي څوک یعنی شیطان د انسان په جسم کې او هم دا وجه وي چې هغه په ناسته ناسته ووایي چې زه به قرآن وسېزم د هغې وجه دا ده چې الله تعالی دوی له مهلت ورکړی دی او شیطانان یې ورپسې پریښي دي دا اسلاموفوبیا څه ده دا خلک چې د اسلام نه ویریږي دا شیطانان دي او دوی د اسلام خلاف را بلوه کوي او بیا ځینې مسلمانان خپل دین پرېښودو ته هم تیار شي ویریږي د خلکو نه او خپل نومونه هم بدل کړي چې د اسلام دا ویره د دوی نه لرې شي او موږ دوی ته ښه ښکاره شو دا شان که په انډیا کې څوک اوسي نو هغوی هندوانو ته ځانونه نرم کړي د هغوی په فیسټیولز کې حصې اخلي دیوالۍ لزي هولي مناوهي د هغوی پنډتانو له پیسې ورکوي چې څوک د هغوی پوجه کوي ځکه چې موږ دوی ته ښه ښکاره شو نو داسې نه دي کول په کار ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې دا یهود او نصارا به ستاسو نه چرته هم راضي نه شي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم په سورة البقره کې الله تعالی فرمایلی دي هغوی ستاسو نه چرته هم نشي راضي کېدی چې تر څو پورې تاسو د هغوی په ملت کې نه یې شامل شوي نو دغه شان مسلمانان د هندوانو په رسمونو کې حصې اخلي چې دا خلک رانه خوشحاله شي په هغوی پسې خو شیطانان راغلي دي او هغوی د مسلمانانو خلاف راپاره کړي دي چې مسلمانان دین ته مه پرېږدئ بنده سوچ کوي چې دا څه شول د دومره مودې راشي به دوی یو ځای اوسېدل نو دا شیطانان خپلې لوبې کوي مونږ وایو چې دا زمانه ګرانه ده، لیکن یوه زمانه هم آسانه نه وه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مصیبتونه او ظلمونه وو، خو هغه بنده واوري نو په بنده باندې غونې زیګ زیګ شي، یعنی د هغوی په جسم باندې ګوس بمس راشي. تاسو سوچ نشئ کولی د حضرت سمیه سره چې کوم ظلمونه شوي دي، خو هغه بنده واوري نو خوب به ونه کړي. دغه شان بلال رضی الله عنه د ظلمونو تیرولو باوجود احد ویل نه و پریښي. مونږ خلقو زر زر حجاب لرې کړو چې دین به پرېږدو، دومره مونږ ویریږو. مسلمان خو چرته هم نه ویریږي، د هغو سره د ایمان طاقت وي، دا د هغو دیني طاقت وي چې هغه مضبوطه وي، د هغو په الله باندې ایمان او توکل وي، د هغو نه څوک بهادر نشي کېدی. دا ایمان هغه بهادروي. نو په اصل کې زموږ په ایمانونو کې کمی راغلی دی، او مونږ د هغوی د راضي کولو کوششونه کوو چې هغوی زموږ نه خوشحاله شي. ستاسو څه خیال دی چې هغوی به تاسو راضي کړی؟ او که چېرې په آخر کې الله تعالی ناراض شي، او که چېرې الله دې نه کړي که په آخر کې الله تعالی ناراض شي، نو بیا به کوم خوازی، کومه ځمکه به درله پناه درکوي بیا؟ نو په دې مه دوکه کېږئ چې دوی به راضي شي زموږ نه. د هغوی د راضي کولو دپاره به تاسو د خپل ایمان نه لاس وینځئ. استغفر الله. فلا تجعل عليهم، نو مه تاسو تندي کوئ، تلوار کوئ په هغوی باندې. انما نعد بهم عدا، مونږ شمارو د هغوی دپاره ښه شمارول. ای الله، په دې ولې زوال نه راځي؟ مونږ خو په حق باندې یو، یا الله دې ته ولې سزا نه میلاویږي؟ انسان داسې فرسټریټ شي چې هی الله دې له عذاب ولې نه ورکوي، ولې دوی نه نیسي؟ ای الله دې ته سیلمه شي. چې کله تاسو دغه شان حالات ووینئ، نو بیا ستاسو دننه تاسو شیک شئ، اوره پیږئ. او هغه وخت بیا د انسان د ایمان ټیسټ وشي چې کله هغوی وګوري چې د مسلمانانو سره دغه شان زیاتۍ کیږي، په هغوی باندې ظلمونه کیږي، او د هغوی مدد له څوک نه راځي، هغوی وایي چې هی دوی ولې نه نیولې کیږي؟ بیا هغوی وایي چې چرته دی الله، چرته دی الله. ایمانی کمزوري شي، هغوی ډېره تلوار کوي، تادی کوي چې اوس زر زر مونږ وګورو چې په دوی باندې څو عذاب راغلی چې دوی تباه برباد شي. او الله سبحانه وتعالى فرمایي چې فلا تجعل عليهم، نو مه کوئ تاسو تندي په هغوی باندې، نو مه کوئ تاسو تندي په هغوی باندې. دغه وخت تاسو دومره زر ججمنټ مه پاس کوئ چې د الله مدد چرته دی، زمون خو څوک شته دی نه، هغو خو مونږ پرېښودو. بیا د ځینو خلکو نه ایمان لاړ شي. ګورئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې خلکو څومره مصیبتونه تیر کړي وو، او الله تعالی فرمایلی دي چې تادی مه کوئ. هغه خو د الله تعالی پیغمبر وو، نو کافران خو ښه په مزو چرچو کې وو، هغوی ښه خوشحاله وو او بې انتها ظلمونه یې کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کېږي چې ته تادی مه کوه، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خانه کعبه ته ډډه وهلی وه. یو صحابي راغی
چې یا رسول الله، د الله مدد به کله راځي؟ دومره مصیبتونه راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې چینه شو، مخکې کېناستو چې ستاسو نه مخکې خو په خلکو د دې نه هم زیات تکلیفونه راغلي وو. د هغوی جسمونه د وسپنې په د ګومن سره، یعنی د وسپنې د کوم سره راکنلی شوي وو چې د هغوی جسمونه ریشه شي. د هغوی سرونه یې پاره باندې دوه سه کړي وو، لیکن هغوی د الله کلمه ویل نه وو پریښي، اسلامی نو پریخی. نو مونږ الله له څه جواب ورکوو؟ ځکه چې مونږ خو ډېره زر حوصله وبایلو چې هی مونږ خو لاړو مړو شو، تباه برباد شو، زمونږ صبر چرته لاړو، او زمونږ بهادری چرته لاړه، جرأت مو څه شو، چرته دی زمونږ ایمان؟ الله تعالی وفرمایل چې تاسو ولې تادی کوئ، تلوار کوئ؟ داغوی هره خبره، هر کار، هر اشاره خو مونږ شمارلی ده. داغوی یو یو سا الله تعالی شمار کړی دی، ولی پریشانه کېږئ او همت بایلئ چې ولې نه راځي د الله فیصله، د هغو عذاب الله دې ولې نه نیسي؟ ولې؟ او هلته خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود وو، او صحابه موجود وو، د هغوی دعاګانې هم وې. بیا هم الله تعالی وفرمایل چې تندي مه کوئ. او زموږ په شان خلک چې د هغوی سره نسو عمل شته، نو څنګه به راځي د الله مدد؟ نو الله تعالی شمار کړی دی هر څه د هغوی د هغو سره ټول ریکارډ پروت دی، موجود دی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، تاسو به د متقینو په شان په هغه ورځ وګورئ، تاسو به د متقینو شان په هغه ورځ وګورئ چې په کومه ورځ هغوی رحمان طرف ته بوتلی شي. وفدا لکه مونږ چې وایي چې د فلاني ملک وفد راغلی دی، ډیلیګیشن یې راغلی دی. چې کله د یو ملک نه وفد راشي نو هغوی له خلک ډیر عزت ورکوي. هغوی له د عزت ورکولو دپاره هغوی ته رډ کارپیټ یعنی سرو قالینونه وغوړېږي، هغوی له پروتوکال ورکړی شي، دواړه طرف ته ترینه خلک ولاړ وي، ګلونه پرېشیندي. او دا خو لا د دنیا میلمستیا ده. او چې کله هغوی رحمان طرف ته بوتلې کېږي نو د هغوی شان به جدا وي. لیکن د متقینو، د متقینو دا خبره یاد وساتئ. بیا خبره تقوا له راغله، الله اکبر، څوک به پوخانو سوارو وي، ډیر اوچت شان به وي، داسې د شان سره به یې بوزي رحمان طرف ته، څومره عزتونه به ول ورکړی کېږي. ونسوق المجرمین، او مجرمین به شړلی کېږي. لکه څنګه چې په ځناورو پسې بنده ډانګ یعنی لوړ راواخلي او شړي، نو دوی به په شړلو شړلو باندې بوزي.
الی جهنم وردا،
جهنم طرف ته به سخت تندی په حالت کې دوی بوتلی شي، یعنی داسې تګي به وي د تندی په حالت کې به یې بوزي. هغوی به د جهنم داروغه ته حواله شي، او د دوی بوتلل به ډیر د بې عزتۍ وي، شړلی کېږي به، په لوړو باندې به یې وهي د شا د طرف نه، دومره به هغوی ذلیل او رسوا شي. او مؤمنانو له تسلي ورکړی کېږي، تاسو ولې پتا دی کې ولې تلوار کوئ؟ د هغه ځای عزتونه وګورئ. د یو میلمه عزت او د یو مجرم په ذلت کې څومره فرق وي کنه؟ په دنیا کې هم موږ د میلمنو د خپل استطاعت مطابق میلمستیا کوو. که څوک غریب هم وي خو د خپل طاقت مطابق د میلمه عزت کوي. او سوچ کوئ چې څوک د رب میلمانه شي نو د هغوی به څنګه شان وي؟ دا به په هغه ورځ پته لګي.